په خیر هیله لرم چې په پاتې او ساعت کې را سره ملتیا وکړئ. لاند خبرونه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارټین شویب وایي په افغانستان کې د چي لولسونو او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چارواکي پرون ناوخته په ټویټر لیکلي په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا غیزمن کړی دی. شویب په خبره خلک نو ستړي دي او نن سبا د خوړو لکموالي ډول ډول ناروغي او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 19 میلیونو ډیر کسان کافي خوړن لري او 6 میلیونه نور کسان د تایل خطر سره مخ دی. کندهار کې د سوداګری او صنایع خونه وای د سپین بول دک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوختی دي. د دې خونیم رسال عبدالباقی بنا امریکا غک ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د لار روسل هغه و تړل شو چې تیر اکشن به وسلوال کس پر پاکستانی سرحدي پوځانو ډزې وکړي. یو عسکري و واژاو دوه نورې ټپيان کړل. پاکستانی چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بند پاتې وي چې د دوی د عسكر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. دا درې ورځنۍ یا 500 اوریزه سیالۍ به د نوومبر میاشتې پر 15مه او 20مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پال کې نړیوال لوبغالي کې وشي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دینوي ترکیب کې رحمت شاه زورمته، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمر، زینور احمد، لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یمین احمد زیا او زیاور رحمان اکبر شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخت ده او روانه سیشن به سریلانکا ته روانيږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سپار کولا شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنۍ او بهرنۍ مهم سیالیو د مالی ملاتړ اوږد مهاله تړون لاسلیک کړی. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی سیالي به د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ وشي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د څا کال نړیوال جام سیالي چې 23 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 مینټي دوام کوي. اوسه به په اړه مفصل راپور هم واوري. برېټانیا په پام کې لري چې د 95 میلیون او 300 زر امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د وای دفاع یو پوزي بستور کړی. د پوزي مرستو په دې بستا کې د الوتکو زد وسلي او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسي ته ورکړل شوی الوتکې وشتل شي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په نوټشنبه کېفت د خپل لومړني سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دې مرستو کې د رادار دزګا، د درون زد تجهیزات او د سړول عمل بشري ملاتړ او نورتو کې شامل دي. د اوکراین حکومت خرسون ښار ته ریل ګاډي د ترانسپورت خدمات هم لسره پیل کړي دي. کېف دغه اقدام له روسي ځواکونو د دې خاط تر بیان ول ورسته کړی دی. بلو طبیع اوکراینی ځواکونه په تونباس سیمه کې له سختې جګړې سره مخامخ دي. هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي. په تیرو اتو میاشتو کې د لومړی وارو چې پرون لکیف څخه خرسون ته یو ریل ګاډي ولاړ. د خبرونه په دوام د دې موضوعاتو تفصیل اوري. په افغانستان کې د پولیو یا ګونزن ناروغي د مخنیوي حادثې خلدي حادثو سره سره ولی بیا هم په هیواد کې د ګونزن ناروغي پیښې صفر ته نه دی رسیدلې.
لته په افغانستان کې دا د اوسم داسې سیمستاتي حالت واکسین په کور نه تطبیقیږي.
د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو نیولو ته د غبرګونونو دوام. د خزو د حقونو ځنې فعالان په پام کې لري چې په لندن او ځنې نورو هیوادونو کې لاریونونه وکړي.
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي.
طالبانو په تخار کې د دوی لقوله حدود جاری کړي، خو آیا طالبان کولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ سره تعامل غواړي حدود جاری کړي؟
متاسفانه دولتداری په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لستر په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی.
د فوټبال د نړیوال جام لپاره مهم خبره وو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده د لړم 9 او 2 نومبر شلمانیټه. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم ندی توانیدلې په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عمل کړی. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکی ویلي څاک میلادی کال تر بل هر وخت د ګوزنلګي مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزن یا پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو بیا هم افغانستان پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې رسیدا ناروغي وسمسته او الاته په افغانستان کې دا داسي وسم داسي سیمسته سي حالت واکسین په کور کور نه تطبیقیږي. نو کور کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی ترڅو موږ هر ورستي ماشوم ته ورسیږو.
د طالبانو پر وسلولو انتقادونه سوي چې په تیرو سباندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخانی ولې و. اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جمعات پر جمعات ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی. کمال شاوی یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوی او هرې برخې ته د واکسین رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي سږ کال په افغانستان کې د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلېدونکې بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستی کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو دوی مثبتې پیښې خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورتیر مو ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمې چې په ماشوبتوب کې په ګزړنخته سوي او اوس فالج ده. مور وایي چې ارمان لري لور یې یو څرو غسي
ډیر پازاب مې کنه خدای دوه نخې کې کنه چې دا خپل د تشناب ته لاړ شي دا خپل ډوډۍ وخوري او نور خیر دې نه خبر هم چې نه کینې دې کوي.
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب یې کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نوومبر میاشتې له درېمې راهیسې په توقیف کې دي. په افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان په پام کې لري چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي. تفصیلې په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د نوومبر له درېمې نیټې د ښځو د حقوقو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. ښاغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل ژغ له نورو حقوقو بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان واقع دي د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبی او یو شمېر دورو معترض او میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ژغ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکړي. د شزو د حقونو فعال نزیفی حقپال آزادی رادیو ته وویل
د نومبر په وشتما چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهرې پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه، هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا، لکوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم شول. د محکمې پرون شنبې په یوې اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې محکوم شویو کسانو پر دې پرېکړه قناعت کړی. همکار مې صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړي، د مرکې په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول هغه هم په دې طریقه څنګه ارزوي؟
سیستم د جزایی د اسلام د حقوقو سره برابر عقوبات چورتوي، یو حدودي جزاګانې دي، یو تعزیراتي. په حدودي جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوصو کې دقیق تفاصیل راغلي دي، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي، او دا حدودي جزاګانې په اندکترین شوبه باندې الحدود خطب شوبهات ساقطي. بل تعزیراتي جزاګانې دي چې د وخت د حاکم په انتخاب سره درې دیش چې همدا دوری دي، او یو سره نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي. دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي، د مکمل دوسیې د نشټوال له کبله به جواب سخت وي. اما په ډیرو مواردو کې متاسفانه ډیر شکلی برخورد کیږي، محتوا ته توجه نه کیږي، خاصتا په حدودي مسایلو کې. شارع چې د اسلام په دین کې الله تعالی دی، حدودي جزاګان نه د تر ډیره حد پورې د انذار او د ډارې لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړی دي. اما د عملی کولو علاقه مندي په دې نشته دي چې داسې جزاګان دي چې هغه راجم د لاس پرې کول دي، یو څه نور شیان دي چې د راګرځول سخت کار دی. نو په اندکترین شوبه باندې حدودي جزاګانې ساقطیږي او هغه تعزیراتي جزاګان ترول کیږي. دا چې څرقم او په څه کیفو کان هلته په تخار کې شوې دي، دا باید مشخصه دوسیه او په اصطلاح هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په هغه باندې قضاوت کول سخت کار دی. تشکر ډاکټر صلاح الدین سعیدی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه. آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود د جاری کړي؟
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري؟ که چیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده؟ خپل مجري د کار دی. کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوي دي؟ متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدله او د طالبانو توانایګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کومبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکي او نه کې زما ته ډېر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی په توګه کار و نه خلی؟
طالبانو د حاکمیت مشروعیت په یقین سره په تمامو ارسو کې تاثیر لري او یو هر څه هم همدا د قوانینو په ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه دی د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ اللہ مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري دا مطمئنا سوال نه دی چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سوء استفادې ور ګرځېدلی په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم لپاره مدون طرز العملونه نه دی ایجاد کړي په یقیني ډول د سوء استفادې ور ګرځي او د عدالت موجب نشي کېدلی. د طالبانو د قادری توانایی په برخه کې چې نه لري دي کې هم شک نشته. دا چې به سوء استفاده ته نه وشي که مشر به دا قصد لري که نه لري، اما په یقیني ډول ویلی شم چې کته په عمل کې به دا ډېر ځلي د سوء استفادې دی او سوء استفاده به ته نه وشي او دا حالت د منلو وړ نه دی.
د دینی علومو ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې د طالبانو له خوا په تخار کې د حدودو د جاري کېدو په اړه د طالبانو په پریکړه بحث کاوه. د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې هم حدود جاري کېدل او تر ډېره به پام محضر کې دا کار کېده چېرته چې لزګونه کسان د دې عمل لیدو ته راتلل. طالبان داسې مهال د حدودو له جاري کېدو خبر ورکوي چې لای وړاندې اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه تر پښتون او سختو نیواکو لاندې دی چې بشري حقونه یې نقص کړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
هند په افغانستان کې د نظام له بدلیدو وروسته په سیمه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دی. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه وایي په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلیدو وروسته د هند په گاوان کې وضعیت بدلون کړی، ځکه د په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنۍ چارو وزیر بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي د ترهګرۍ د نم ملاتړ په نوم غونډه کې ویلي وروستیو بدلونونو له ترهګرۍ سره مبارزه لاپسی سخته کړی ده.
د افغانستان له خاصې مت د اروپي خګوخونو پاره د هند اندېښنه په هند کې د 450 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګري د نملاتړ په نوم د جمعې او شنبه پورز غونډه کړي، خو په دې غونډه کې افغانستان او پاکستان نه چاته د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوی. د هند کورونیو چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري کوله ویلي په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالات بدل شوي، ځکه د خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمه د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورونیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل
القاعده کې ساتھ ساتھ دکشن ایشیا مې لشکری تو
د القاعده په ګډون په سویلي اسیا کې شته تر هغه ډېر لکه لشکری تو یو جيش محمد وژنو ته دوام ورکوي. موږ هیڅ کله هم نه باید د تر هغه په ټنزایونه او د هوای مالیم لا تړلې یاد وباسو. د تر هغه مالیم لا تړ د تر هغه لم لا تړ ډیر غواخون کړي او دوی نه باید له هیڅ دین ملیت او ډلې سره وتړل شي.
तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा.
د هند کورونیو چارو وزیر نګدی درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د طالبان حضور ته اشاره وکړه. وی ویل هغه محل نړۍ دوی وسغمل او بل اخر د سپتمبر دی ولسمه په پیښه تمام شول. هغه زیاته کړه په سویلي اسیا کې وروستي بدلونونه زموږ لپاره د نخنی وړ دي. دا غونډه د تیر دوه هغو دوام دی چې په 2013 کال کې په پاریس او په 2019 کال کې د استرالیا په میلبون ښار کې وشوه او هدف یې د ترهګر د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د همکاریو پیوړتیا ده. د هند کورونیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه د طالبانو د وسنی حکومت نظر وپوخت، خو ویاند زبیولا مجاهد زموږ پښتون ته ځواب ونه وایو. خو له دې وړاندې ښاغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی مجاهد دا هم ویلی و چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او زیاته کړې وه دا ډله په افغانستان کې ځانګړې جغرافیه په واک کې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د نومبر په 15مه دوو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د القاعده او داعش له یوځای کېدو څخه امریکا ته د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس کریستین ابیزید د دې هیواد د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي و د داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او امریکا ته یې د ګواښ اندېښنه ډیره ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری هم یاد کمیټې ته ویلي و دا اداره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی لوبه هم د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دوشنبه بیا ایران او انګلند، سنګال او هالند، د امریکا متحده ایالات او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. خو د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو بیا هم ډک دی چې هر یو یې د ځان او خپل هیواد لپاره د یوه بل ویاړ په لټه کې دي. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د غنو پام ور اړولې. په دې راپور کې سیف الله ستانگزی هغه لوبغاړو ته کتنه کړې چې خپل له هیوادونو او مینوالو سترګې ور اوښتې دي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنۍ اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالي به د قطر په نوو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دوه او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، 11 د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2006 او 2007 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د یو څلوېښتو ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو د څخلو د اوبو پایپونه تخریب کړي او دوی لډې رسونځو سره مخ کړي دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ ناړی د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاکو بو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو بر اوړي وایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سار وخت چینی ته زم زمونږ د کور نه چینه ډیر لري واټن کې د چینی نه کل راځم بیرته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
د بریکوټ بل وسیدونکو روح الله راته وویل د څخلو بو د پیپونو ل پرې کې دوه وروسته ماشومان او غټان ل لري زینو د بور اوړلو کې ستونزې غالي.
د بریکوټ کلی د پاکو بور سونی شبکې کم ده د تیرو موسمي سیلابونو لوجه تخریب شوې ده او ولس پاکو بو د لاسرسي نه لري. ماشومان لري ساهو ناراضي او دغه چینو نو بوړي یو خو مکاتب تام پینا وخت کیږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونته وبو انتقالوي او بیا تر ماخام د اذان نشرو تر شپې انت تر لسو بجو پوری زنانه دغه وبو خپل کورون دوړي نو ولس د ګړو مشکلات سره مخ دي.
د بریکوټ قومي مشره او د پخواني ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وای د وبو د نلونو د ویجاړې دوی میشتې وشوي خو هیڅ مؤسسي د جوړول لپاره قدم پورته نه کړ.
د وروختونو د خبره اکثره زمونګا کم پیپسکیونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي کم پیپسکیو هغه 70% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغین او به انتقالې او د شپې له خوا سیاسر راضي او به انتقالې نو د سکل او بوډیر زیات مشکل ده.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو او بوڅخلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمې وسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته لکاره غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څخلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
دا غرانه علاقې دي اکثره الته چې یو ځل واوري وشي بیا غدي وګو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کار هم نکي او کوم ځله رزينه وبرازي هغه به کانګل شي هغه وب یخ شي ناراضي نو باید دغه خلکو دغه غو واوري دل شي او چې څومره زر کیږي دغه خلکو سره دغه موسسات ورشي او دغه د علاقو سره کې او هغه خپل مرسته وسوکي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام وسیدونکو په داسې حال کې د څخلو پاکو بو د نلونو ل ویجاړې دوه او د بول نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګ میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زینو نواړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې لا هم را سره یاست او ازادي رادیو اوري د خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی وخت په کابل کې د سهار 8:30 دونکو دی او مخکله دی چې د خبرونو لنډیز واوري یادونه کوم چې په دویمه نیمه کې به درسي ساعت 19 خبرونه هم خبر شي د خبرونو لنډیز د سره صلیب نړیواله کمیټه عملیاتي مشر وای په افغانستان کې د چلولسونو او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري وکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه د چارواکي پرونا وخت په ټوئیټر لیکلی په افغانستان کې د تیرو 14 جګړو اقتصادي سونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی کندهار کې د سوداګری او صنایعو خونوای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوخته دي د دې خونیم رسیال عبدالباقی بنا امریکا غکته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي دالر او ستر هغه وتړل شو چې تر اکشن بیا وسوال کس پر پاکستانی عسکرو دزي وکړي یو یو واژه او دوه نورې ټاپيان کړل د افغانستان کرکټ بورډ وای د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره لوبډل اعلان کړی دا د 3 ورځنی اپیزوس اوریزه سیالی باندې نوومبر میاشتې پر 15مه او 20مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالیکی نړیوال لوبغالي کې وشي حشمت الله شهیدی لوبډل مشر او پنورا لوبډل کې بیا رحمت شاه زورمته رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران شاهد الله کمال اکرام علی خیل محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان مجیب الرحمن عظمت الله عمرزه نور احمد لکنوال فضل حق فاروقی فرید احمد ملک یمین احمد زیا او زیاور رحمان اکبر شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سیشنبه سریلانکا ته ځي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي لومړی سیالي د کوربا هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده د دوشنبه په ورځ بیا ایران او انګلند سینګال او هالند او د امریکا متحده ایالاتو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي او برېټانیا په پام کې لري چې د 950 میلیونه او 300 هزار امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د دفاع د هوایي دفاع او پوزي بسته ورکړي د پوزي مرستو په دې بسته کې د الوتکو زد وسلې او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسي ته ورکړل شوی الوتکې وشتل شي او سم درسي ساعتونه خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي مستې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مقتد د بیبي هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل نن به د قرباني په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کول ورسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د اسماعیل علیه الصلوات والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویل اے پاک او لوی خدای زموږ د هڅه ومنه ځکه ته هر څه اوري او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکتی وګرځو او زموږ په نسل کې داس کوم پیدا کړي چې ستامتي اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښی او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې ای لوی خدای په دې ملک د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق غوره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لري او لوی ذاتي په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او منځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه مزمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو ل آزادۍ رادیو.
مننه چې ل آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 35 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط اعمال ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بلا سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسكر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د اوملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید، او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړې یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یوځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص اسبه. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هوا چاره په لاس کې واغسته. د کومه ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه پتنګ سیوی و د هوا د امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړه. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه. خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنی مو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانوز د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
اوس هم د نیمه نړۍ خبرونه.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلا بیل وو چې ډیر یې تمرکز د نجونو په خوندځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډیو ښکلې وه. هغه ښځې چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وې په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکا شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډله ایزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکو سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په اړه پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسمن په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته د نه کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړي. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره تر سره کوله. د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. پقې باندې به نقد کېدو، کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو. ډېرې خواندې مونږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې. د دوی لاسنیوی مونږ کړی، دوی ته زمینه مساعده کړي چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې ښځه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي د وای د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړی غونډه کې میرمنو د بخا په زیر له ولایتو څخه ګډون و نه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغله خو ته ځکه خو چې لمودي وروسته بیا په دیوت باندې دلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه، په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعرانې به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعرانې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطحه او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبي بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویې ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلي ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وه چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستې وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو چې بلاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی، بله ځکه چې دا مونږ همیشه نه کوو.
د ګڼو میرمنو په وینا دم غړی له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه ورته درلود مشخص. بله یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لږ بعد او لږ مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپل منځو کې سره کوو. هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو. په راتلونکي کې شخصا او څو خو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې بل غونډه تازه پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي.
موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.